اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر ګواک مو په یو بل غړی کې هر کله کوم د غرمې 12 بجې دی او 12 څخه تر 1 بجې په دې غړی کې به موږ تاسو ته بیلابیل ریپورتونه درورو خبري ساتي په دې ریپورتونو کې تاسو د خبر جنسې کې کوم 14 شبي دا پاغه کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوی دی. په دې اړه تازه معلومات تاسو درکو. په ننګرهار کې 14 شبي دا غلط لس مشومان وژل شوی دی دا غي پړه ریپورت درکو. همداراز نور ریپورتونه هم را سرشته خو ول مجید بابر څخه خبر نه ورو.
ستړي مشي اول د مشال خبرونو سرټکی د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې یو چاودنې خوښ لستنه وجلی او 15 نور یې جوبل کړی دي. افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ماین په 14 کې لس ماشومان جنکه وجل شوی او دوا جوبل شوی دي. د بلوچستان پولیس وایي سرخار کوټه کې ناصرګند وسوالو د صوبې د تعلقات عام اړیکو مشر خادم حسین او دوه پولیس وجل دي. او ستمشال خبرونو تفصیل د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې یو چاودنه کې خوښ لستنه وجل شوی او 15 نور دخمیان شوی دي. قبایلی انتظامی د دیش میرو پخله کړي خلا تر دې د مې د چاودنې د نویت پاره سن دی ویلي. د مشال ریډیو د خبريال په وینا چاودنه په جمرود کې د گاډو په یواډه کې شوی او ځینې خلک د لګیدلې اور له عمله سوي هم دي. دوی وایي چې پیخه کې د وجل شو کسانو د شمیرې د زیاتېدو ویره ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو پر روانو خبرونو کې اوریدلی شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ماین په 14 کې لس ماشومان جنکه وجل شوی او دوه جوبل شوی دي. چارواکي وایي پیخه په چپریار ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې څو ماشومانو د کور خشاک برابرولو لپاره لټه کوله. د ننګرهار د چارواکو په وینا کې دی چې دا ماین د یو کال په اوږدو کې دغلته اخې پاتې وو. د بلوچستان پولیس وایي سرخار کوټه کې ناصرګند وسوالو د صوبې د تعلقات عامه یا عام اړیکو مشر خادم حسین او دوه پولیس وجل دي. چارواکي وایي پر خادم حسین هغه وخت د زی وشوي چې نوموړی خپل دفتر ته روان وو. تر دې دمه د دې پیښو پړه کوم چا په غاړه نه ده اخیستې. بلوچستان کې په روانو نامنیو کې د مختلفو مذهبي فرقو او سیاسي ګوندونو د غړو د وجنې ترڅنګ سرکاري چارواکي هم وجل کیږي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نن تر 19 نیټې پورې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. خو د وسلوالو طالبانو د بندیز له وجې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه کمپاین نه ترسره کیږي. په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره د ساسکو د کمپاین ادارې مشر ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل
تقریبا دې ځله به مونږ اولکه ماشومانو ته ځان رسوو او شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 2 لک 2 لک داسې خلک به مونږ نه پاتې کیږي ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو. خلک کله ناکله سوچ کوي چې یاره دا نور شیزونه مونږ ته ولې کور ته نه را رسوي. نو یو نیم شي سړي سره وس وي او د یو نیم شي سړي سره وس نه وي. ماشومانو ژوند ته ډېره خطر هم کېدی شي. دا داسې وایرس دی چې دا لکه مسل دا پټه چې ده دا فلج کوي.
چارواکي وایي چې که څه هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد په ساسکو ورکولو بندیز لګولی دی خو د دوی ټیمونه به د دغو سیمو ته د تللو لارو په چک پوسټونو ماشومانو ته دا ساسکي ورکوي. په جنوبي وزیرستان کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې ځایي مشر سید عمر محسود مشال لیډیو ته ویلي دي چې د را روان کال د جنوري د میاشتې د 2 نیټې نه تر 11 نیټې به د کډوالو رجستریشن کیږي. هغه زیاته کړه
ڈی جی ایف ڈی ایم اے دے اصغر علی صاحب نو دا غیب چیئرمینشپ کے میٹنگ وش والو 5 دسمبر باندھے پیخاور ہے ہیڈ آفس ایف ڈی ایم اے کے اگے کے دا فیصلے وش والے چھ کم خال 2009 کے پاتے شوائی جائے یا وہ ریسنٹلی کم خال ڈسپلیش ہو دا غبا دا 2 جنوری نوالا تر 11 جنوری پورے لس ورزے دوا پر ٹانک اور ڈیرا اسماعیل خان کے دغ مسور ٹرائب با رجسٹریشن کی گی دوی تبا دا ڈبل ایف پی طرف فوڈ انشاءاللہ پر ڈاؤن ڈسٹرکٹ کی ملاوے گی.
په جنوبي وزیرستان کې د مفسدو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ د راه نجات په نوم عملیاتونه پس په زرګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق الشرع له یوې لبناني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په شام کې به نه د بشار الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلوال وکړی شي جګړه وګټي. شرع د الاخبار په نوم دمشق پلوي ورځپاڼې ته ویلي چې په هیواد کې حالات له بد څخه بدتر کیږي. نوموړي ویلي د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ملي یووالي پر بنسټ د حکومت پر جوړولو یو تاریخي جوړجاړي ته اړتیا ده. څلور اویا کلن شرع د شامي رژیم لپاره له لسیزو راهیسې کار کړی دی. نوموړی هم د اسد په واکمنۍ کې کار کړی او هم تر اسد د مخه د نوموړي د پلار حافظ الاسد په واکمنۍ کې. خو له هغې وروسته چې په شام کې د تیر کال په مارچ کې پاسونونه پیل شوي، یوازې څو ځلې په عام محضر کې لیدل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وړاندیز کړی چې الشرع د انتقالي حکومت مشري وکړي او نوموړی د کار سړی بللی دی. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی سباندې تر دو میاشتې د بند وروستو په ضمانت د جیل نه خوشې شو. په تهران کې د استغاثي د وکیل په خبره مهدی هاشمی پرون ناوخته د سیړنو تر بشپړېدو وروسته په ضمانت خوشې شو. هاشمی په سپتمبر میاشت کې تهران ته تر رسېدو وروسته ونیول شو. پر د تور پورې شوی چې په 2009 کال کې تر لانجمنو انتخاباتو وروسته ناکراریو ته لمن وهلې ده. مهدی هاشمی مخکنی درې کلونه په برتانیا کې تیر کړي دي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر لور فائزه په وروستو کې د حکومت ضد تبلیغاتو په تور له شپږو میاشتو راهیسې په جیل کې ده. وروستۍ خبر دا چې په عراق کې پولیس او ډاکټران وایي د کرکوک په ښار کې د شیعهګانو د عبادت په دوو ځایونو کې پرونی بمي چاودنو اته کسان وژلي دي. یوه چاودنه د ښار په شمال او بل په جنوب کې شوې ده. د تیلو له پلوه بډایي کرکوک د عراق یو داسې ښار دی چې د بیلابیلو قومونو او مذهبونو خلک پکې په ګډه اوسیږي. له بله پلوه په دې علاقې پرون وختي د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د کردستان د وطن پال اتحاد د ګوند په مرکزي دفتر کې موټر بم چاودنه وشوه. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل. تاسو ته مجید بابر وړاندې کول. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې به واورئ چې په خبر ایجنسۍ کې په یوه چاودنه کې ګڼ خلک وژل شوي او زخمیان شوي هم دي. د پیښې یو عیني شاهد پاړه وای.
مو په ګاډي کې یو سوال ګڼ ولیدل چې هغه څه پرې نه و سوال اسنانو او بد حالات کې هغه هسپتال ته منتقل کړ.
هر ننګرهار کې د ماین په یو چاودنه کې لس ماشومان وژل شوي.
دوی دغه ساحې ته تللې وي او خاشاک راټولول. له بده مرغه په دوی باندې د ماین چاودنه شوې ده. په ترڅ کې لس تنه جونې چومرونې د نهونه تر یولسو کلونو پورې دا په شهادت رسیدلې.
قبایلي سیمو کې پولیو یا ګزن ضد واکسین کمپاین شروع شوی. خو چارواکي وایي د وسلوالو له وجې به په نه هلکو کې 200,000 ماشومان له دې ضروري څاڅکو څخه محرومه پاتې شي.
سومالی او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 200,000 په باندې 200,000 د خلک به موږ نه پاتې کیږي، ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې موږ هغه ځای ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په خبر ایجنسۍ کې و درنه چاودنه شوې ده چې ګڼ خلک یې وژلي او زخمیان کړي دي. او دا وخت موږ سره زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په لیکه دی، هغه سره به خبرې کوو او هغه نه معلومات اخلو. که اوریدونکو ته د دې پیښې تفصیل ووایي.
جی، دغه چاودنه د خیبر ایجنسۍ په جمرود تحصیل کې په مین بازار کې شوې ده. دلته کې باغ خیبر نه په یو څو غزه فاصله باندې یو اډه هم ده. د خیبر درې د غلوې لارم ده. په دې باندې د سورلو ګاډي هم را روانو دی افغانستان نه، او سره د تیرا باړي او د کوکیشي او چکم خلک دی دا غوي انتظارګاه هم و. په دغه کې یو زوردار می چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د چارواکو د وینا تر مخې لس کسان وژل شوي دي او خوشه سان پکې جوبل شوې دي. د دغه پیخي زیاته شکل مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په یو شمیر ګاډو باندې وو کېدلې وو زیاتره ماشومان او زنانه چې کومې سورلېوي په ګاډو کې هغه سوي وو، او د ځنې خلکو اعضا هم الته کې پراته وو. او په دغه پیخه کې چې مونږ شمرل نو شاوخوا 12 ګاډي پکې تباه شوې دي، او د خیبر درې چې کوم لوی لار ده دا بند کړی شوی ده. دلته کې سکیورټي فورسز او خاصدار را رسیدلی دي، او په دغه پیښه کې چې کوم کسان وژل شوي او جوبل شوي وو هغوی پولیټیکل انتظامیه او امدادی کارکنانو پورته کړل او روغتونونو ته یې یوړل.
تاسو کدار ته وای چې دغه زخمیان کم و کم، ځکه چې خیبر ایجنسی کې خالته خو نږدې په جمرود کې داسې غټ هسپتال هم نشته، دا کم پېښور ته وړل شوي دي زخمیان؟
دغه زخمیان حیات آباد میډیکل کمپلیکس او الته کې چې کوم لیډی ریډنګ هاسپټل دی هغې ته اکثر وړل کېږي، او ځینې خلکو په خپله ګاډو کې واشول، او انتظامیې لخوا هم امبولانسونه راغلي وو او دغه زخمیان یې پېښور طرف ته یوړل.
ډیره مننه، ډیره مهرباني اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، لکه څنګه چې بواردل چې په خبر ایجنسی کې په یو 14 کې خوشالس کسان وژل شوي دي او 15 زخمیان دي، او د دې مړو او ژوبل شو کسانو د شمیرې د زیاتېدو ویره هم ده. په دامدې 14 ځینې اني شاهدان دراورو، د هغوی خبر دراورو چې په دغه 14 کې څه لیدل.
ما نام عبدالملک ده، دا و دستی بم بلاستنګ وشو په دې ځای مستریخانه کې، او دې کې ډېر کسان تر 20 پر کسان مړ شوي دي، او زخمیانو تعداد نه معلوم شوی، هغه په هسپتال ته منتقل کړي دي. د ماکا چې وش په یو درجو لاندې تیار جوړ شو، او واخو د منډي شروع شو، او نور سپته دا سماته ونه لګي، دا غبرهړ ما محسوس کو. مو په ګاډي کې سوال لګان مولي چې هغه څه خینه و سوال اسنن، او بد حالات کې هغه هسپتال ته منتقل کړل.
فضل امین دا بس نسا په یو دن کو شو، معلومات نشته موږ ته، بس ما ور ولې دو نور معلومات هم نه لیدلی جی، بس زه بس شوی ما دکان و دل ته پوه شوې دوړی به نور خیر شوی، بس څه پته نه لګي موجوده حالاتو کې، ته به پوه شوې مړی زخمانو په ګوتو را وخل، ته به پوه شوې نور بس ور لګي دل ګوډی وسول، بعد حالات موږ په خپل غوګو پر دې ارت شل دلی پوه شوې بعد حال کې.
اردوونکو دا د کسانو غوونه و چې په خبر جنسی کې د 14 حال دراورو، دوی د غلطه 14 په خپل سر ګلدلې، د خلکو هم لیدلو چې دغه 14 کې قرباني شوي. زمونږ همکار غلام غوس د پېښور کې لډرډنګ هسپتال ته ورغلی دی، خو ماته خپل تخنیکي همکار اشاره کوي چې د هغه د ټلیفون په کرښه نشته دی، ټلیفون یې بند شو. موږ به بیا کوشش کوو چې هغه سره رابطه وکړو، هغه نه د هغه زخمیانو حال واخلو چې هغه په هسپتال کې دي او د هسپتال کې د درملنې لاندې دي. تاسو ته یو ځل بیا ووایو چې په خبر ایجنسۍ کې نن 14 شوي ده، په دا په جمرود کې شوي ده، په دې کې خوشاله لس تنه وژل شوي، 15 پکې نور زخمیان دي، او د قبایلي انتظامي د چارواکو په وینا کې دی چې د دغه کسانو مرګ ژوبله زیاته شي. د وخت موږ سره غلام غوس د ټلیفون په لیکه راغلی دی، د مشال رډیو اوریدونکو ته باغه د زخمیانو د حال په اړه وایي. غلام غوس، که اوریدونکو ته ووایي تاسو په کوم ځای کې او کوم ځای ته، کوم هسپتالونو ته دغه زخمیان وړل شوي؟
جی بجی بشر واخ صاحب، دا خو چې کوم 14 په خیبر ایجنسی دغه فوجي مارکیټ کې شوې ده، نو دا غي کټان چې کوم دینو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې کوم دی د پېښور، هغه ته پرې شوې دي، او نورو پسې هم نور هم دغه امبولانس چې کوم دینو هغه پسې روان دي، او هغه عمل چې کوم دینو روان دي د زخمیانو در رسولو سلسله چې کوم دینو هغه وسم دغه جاری ده، او چارواکو سره چې کوم ډاکټرانو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو هغه دا وایي چې د 20 نه د شلو نه 15 پورې کسان را رسول شوي دي، خو ځایي چې کوم خلک دي نو هغه دا وایي د خیبر ایجنسۍ چې په دې کې تقریبا د 500 نه زیات کسان دغه شو دي جوبل شوي دي، نو هغه هم لا په لارې دي، او هغه زخمیان چې کوم دي راوړل کېږي دغه ته حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې کوم نږدې هسپتال دی خیبر ایجنسۍ ته پکې کور کې په حیات آباد کې، هغه ته دغه سلسله چې کوم د ایمرجنسي لګول شوي ده، هسپتال چې ډېر رش دی او امبولانسونه او دغه چې کوم دي هغه را روان دي.
ډیره مننه، بس تاسو نظر ساتي په دې باندې، موږ به بیا هم تاسو سره خبرې کوو. ردونکو تاسو واوریدل د مشال ریډیو نه چې په خبر ایجنسی کې کوم 14 شوي، په هغه کې لس تنه وژل شوي دي او 15 زخمیان دي، او چارواکي وایي چې د دې شمیرې د زیاتېدو ویره ده. په دې اړه به تاسو ته موږ تازه تازه معلومات درکوو د مشال ریډیو په دې خپرونه کې. خو اوس یو بل 14 حال درکوو. په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نن سهار 14 شوي ده، او لس جنکۍ وژلې دي، لس ماشومان جنکۍ وژلې دي، او دوی زخمیان کړي دي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې لس تنه ماشومان انجونې د یوې بمي چاودنې له امله وژلې شوي او دوه تنه یې ژوبلې شوي دي. د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی وایي نن سهار شاوخوا 8:30 بجې دغه ماشومان انجونې په سیمه کې د خزلو ټولولو په خاطر ورغلي وي چې یو ځای په ځای شوی مین پرې چاودېدلې، لس تنه انجونې یې وژلې او دوه تنه یې ژوبلې کړي دي.
د ننګرهار په ولایت کې د چپریهار په ولسوالۍ کې د شعیب کلي تر څنګ د ګارناو په ساحه کې زموږ استاد د هیوادوالو یو شمېر اولادونه چې دوی جونې وي، تقریبا 12 جونې وي، دوی دغه ساحې ته تللې وي او خاشاک راټولول. له بده مرغه په دوی باندې د مین چاودنه شوې ده. په ترڅ کې لس تنه جونې چې عمرونه یې د 9 تر 12 کلونو پورې دي، دا په شهادت رسېدلې دي. دوه ډېر شدید زخمیان دي، موظفینو روغتون ته لېږدولي دي او د هغوی درملنه روانه ده. دغه پېښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې رامنځته شوه.
عبدالزید چپریهار ولسوال له قوله وایي چې په یاده سیمه کې بم له پخوا څخه ځای پر ځای شوی و.
ولسوال صاحب تللی و، د هغه د معلوماتو له مخې مین تازه نه دی کېښودل شوی، ولې ډېر پخوانی هم نه دی. فکر کېږي چې د یو کال په اوږدو کې دا د هېواد او د خلکو دښمنانو له خوا نه داسې یو ناوړه پېښې رامنځته کېدو لپاره ځای په ځای شوی وي. خو امنیتي موظفین کوشش کوي څو عاملین یې پیدا او د قانون غول ته وسپاري.
د یادې پېښې پړه تر دې دمه چا نه ده منلې، خو په ننګرهار کې د چپریهار ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه شمېرل کېږي چې امنیتي ستونزې پکې وخت په وخت رامنځته کېږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا اردن کتا سیم مشال ریڈیو تھا غوگی او پرون موہم دا مشال ریڈیو نا اوریدل نن سحر موم اوریدل چے په پیښور کې چې کوم وسلوالو سره نښتې شوې وې پرون، او هلته په ایرپورټ باندې چې کوم برید شوی و، ایرپورټ اوس بیا د جازونو دپاره خلاص شوی دی. جازونه پکې کېناسته او چتېدی شي، او همداراز چارواکي وایي چې دغلته چې کوم کسان په پاوکي کې د پیښور سره نږدې په پاوکي کې د پولیسو په نښتو کې پولیسو سره په نښتو کې ووژل شول، هغوی غیر ملکیان و. په دې اړه باندې لږ مخکې ما د خپل همکار خالد خان سره خبرې وکړې، هغه راته داسې معلومات راکړه. دغه معلومات هم واوري او په دې کې تاسو دا هم اورېدای شئ چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په مردان کې به د عیسایانو عبادت ځای یا کلیسا چې مخکې سوځول شوی وه هغه بیرته راغی.
کوم لور پوری چارواکی اغیم رانه دا سیکیورٹی ځواکونو اغی دغه ایرپورټ دننه چې کوم رنوی دی یا نور دغه سیزونه یې اغی د کلیر کولو نه پس اغی دغه اجازه ورکو چې بالکل دغه د نه صرف د ځایي فلایټ لپاره پروازونو لپاره اجازه ورکو شو، بلکې د ترانزیت کوم دغه چې دی د نړیوال کوم اجازونه چې دي اغی لپاره هم دغه پرانستی شو. چارواکی د عمران شاهد په وینا سیسټی آپریشن پېښور هغه دغه شناخت کړی چې دغه کوم برید کوونکي ځایي خلک نه، بلکې د دوو کسانو خو هغه ویلي چې د دوی په شاګانو باندې داسې نښې دي او د هغې هغه شکلونه چې دي دا د ازبک کوم دي هغې په شان دي، نو دا مقامي دغه نه دي. او د هغه په وینا د دې ډېر مخکې نه منصوبه بندي شوې وه، نه صرف دا خودکش کوم د بارودو له ازادۍ ډک کړی و، بلکې دغه اتیس چې دي راکټي بریدونه دا هم
او خالد یو بل خبر داد چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دی چې په مردان کې چې کومه کلیسا یا چرچ چې مخکې خراب کړ شوی و هغه به په بیرته به کار شروع کیږي، د بیا رغولو کار. نو په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی پرون په مردان چوان کې دغه یو غونډ وا هغه ته خطاب کړ، او په هغه کې هغه د خپل خبرې بیا دا وریات چې دوی دا مخکې هم اعلان کړی چې کوم دغه کلیسا یا کوم دغه چرچ په مردان کې چې څو میاشتې وړاندې سوځول شوی وو، دا به هم اورېدونکو ته وو چې دا هغه وخت سوځول شوی وو کله چې مقامي خلک د یو انتي اسلامک فلم خلاف راوتي وو، هغوی دغه په نوم دغه مظاهره کولې، نو هغوی دغه چرچ سوځولې، دغه ته نقصان رسولو. هغه وخت هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د فیډرل ګورنمنټ لور پورې خلک راغلي او هغوی دوی ته تسلي ورکړې وه، د دې د مرمت لپاره هم اعلان کړی. خو پرون هغه دغه اعلان وکړ چې په 15 دسمبر لکه د کرسمس په ورځ باندې به دوی دغه کار پرانیست کوي، او د دې لپاره دوی اوس پی تل کر روپے کی دی او دو دا داوا کا سیدھا چل پا دمخ کے نہ ہم کلی کبھی
تاسو خالد خان اور اوریدونکو چې په پیښور ایرپورټ باندې د شوی برید وروسته چارواکي وایي چې دغه ایرپورټ اوس خلاص شوی دی، جازونه تلی راتلی شي. دلته په پیښور ایرپورټ باندې چې کومه برید وشو او د هغې نه وروسته چې بیا کوم د پاوکي کې د پیښور سره نږدې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه، په دې کې ځینې خلک هم زخمیان شوي، عام وګړي. د دغه عام وګړو سره زموږ همکار خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې لیکلی.
قدرمن اردون کو د پیښور باچا خان په هوائی ډګر باندې چکم وسلوال برید شوی دی، په هغه کې چکم زخمیان شوی دی، هغه ټول هسپتالونو ته رسولی دی. په دې کې زیاتره زخمیان شیرپو هسپتال ته رسولی دی او څه پکې لیډیډنګ هسپتال ته هم راوړی دی. موږ سره دلته یو کس ولاړ دی، رور ادا ته نوم دې څه دی او د کوم سیمې سره تعلق لري؟
زما جی عبدالرحیم سره تعلق دی او سید عمران علی شاه نوم دی جی.
درته چې په دې پیښه باندې څه وایي؟
چا حمله کړې ده؟ دا ډېره بزدلانه حمله کړې ده. کم زما د ترور د زامنو کورونه دي، هغه هم د هغې چتونه الوتې دي او نور که کور کې څوک هم وو هغه محفوظ نه و، او چې کوم بهر خلک وو هغه هم ټوله شپه خلک اړوده شوي نه دي د یارې د لاسه، او تر اوسه پورې حالات خراب دي. مونږ حکومت نه دا درخواست کوو چې دا څنګه حکومت دی او دا څنګه حالات دي، تر کومه به مونږ خپل ځان بچ کوو؟ نن سبا خو رزق ګټل ګرانه خبره ده، غریبانان چې کم دی رزق وګټي که دی د ماکو نه ځان بچ کړي، تر کومه به دا ظلم او زیاتی شروع یا؟
ریډینګ هسپتال په سرجیکل وارډ کې یو بل کس ولاړ دی، دنه مونږ پښتنه کوو چې دی ولې راغلی دی؟ ورور در ته وایي چې تاسو دلته ولې راغلی؟
جی دا پرونی د ماکو کې جی زما مشر دروریان دی، کور ته راتله د کار د طرف نه، نو راکټ فایر شوی، نو په هغه کې دغه دواړه زخمیان شوي دي.
دا راته وویل چې د سټیم دغه کسان ولګېدل، نو دوی بیا هسپتال ته بیا چا راوړل؟
هسپتال ته داسې دی خو عدنان خو چې کم و دی خو سیریس و، او بل روډ مې چې کم دی طارق عزیز نو هغه خپل هوش و آواز کې، او هغه دونه و چې خپل ګاډی او دی دونه کچې سایډ ته کو، هغه ټایم سره فایرنګ هم و، نو بیا عمر کا ٹائم سره بس بیا ایمبولنس په وخر رسید، نو دی بیا لیډی ریډینګ ته س نور مریضان هم وو چې هغه سبل هسپتال کې ټی ایچ ته یو، او دی دا جو مرغانی چې کوم دی دی لیډی ریډینګ ته راول.
قدرمن اوردون کو دا عدنان خلیل چې کوم دی په دې بیډ باندې پروت دی، په دې خپه باندې هم لګیدلې دی او ور سره چې دی په سر باندې هم لګیدلې دی، د دې سره سره چې دی په دې سینه باندې هم لګیدلې دی، زخمونه دی پاغي باندې پټیانې هم لګیدلې دی، او په مخ چې کوم دی هغه پر دلې دی، خود دې سره سره طارق عزیز چې کوم دی هغه په دې بل بیډ باندې پروت دی، د حالت لغنه کې بهتره دی، دې په لاس باندې لګیدلې دی، او د دې نه علاوه په خپا هم لګیدلې دی. د سره به مونږ خبرې کوو چې سټیم دغه پیښه کېدل، نو تاسو هغه ټایم کې څه کولو؟
مونږ په موټر سایکل کور ته روان دي.
چرته نه کور ته روان؟
دکان بند کو کور ته روان.
نو چې تاسو کله دکان بند کړلو نو کور ته روان وي، تاسو په ذهن کې څه؟
اصل کې اتوار شپه مونږ ټول ملګري اجره کې ټول رایوځي کېږي کنه، نو بار بار هغې مرنګونه کوو چې راشي راشي یار اچا پروګرام جوړ کړو، نو بس مونږ دغه پروګرام له اجرې ته خپل ځان رسولو. مونږ دلته یو ادي سي ان جي کې یو سټور دی، هغې کې م سودا مودا وکړه چې روتو، نو پهلنی بلاسټ وشو. نو ما دې ورور ته وویل چې یاره څنګه چې بلاسټ ناست شو خدای دې خیر کوي، بس ده راته مونږ خدای به خیر کړي زه چې ځو چې دغه دوران بس 10-15 منټ مونږ دغه ځای ته را رسېدلي وو، کور ته ټرن کېدو د هغې نه مخکې به داسې 15 ګزه مخکې مو ته دا بلاسټ وشو. ما زه دې خو پرېوتو، بیا مې دغه دوران ډزې فایرنګ ویرنګ چې شروع شو، دې مې اوچت کړو حجرې ته مې بوتلو چې څنګه مې دی کېنولو، بس دغه ټایم یو بل بلاسټ هم پکې وشو. بس بیا خو خو د کلي خلکو ملکو دې اوچت کړو کټ کې واچولو، بیا ایمبولنس راو ایمبولنس کې راواچولو هسپتال
دا علاقه کومه وه؟
عبدره
درته وایي چې د کمې ډزې کېدلې، نو دغه نویت څنګه و؟ دی ډزې زیاتې وې کمې وې؟
ډزې خو ډېرې، خو بس مونږ داسې وو چې دماکې ما ته غوږونه بیخي بند کړي وو، هسې نری نری مې اورېدې.
اوریدونکو په دې هسپتال کې یو مشر ولاړ دی، د سره به مونږ خبرې کوو. مشر دا راته وویل، نوم دې څه دی؟
قاضي عطاالله.
تاسو دلته هسپتال ته څه دپاره راغلي؟
دلته زموږ دوه خورۍ نه دي، د هغې دای زخمي شوي دي.
دا چې کوم ټریټمنټ روان دی، د هغه چې کوم هسپتال کې د دوی علاج روان دی، دې نه تاسو مطمئن؟
فلحال خو مطمئن یو، خو داسې 100% نه اورسېدې، مطلب زموږ چې څه د ملک سټېټس دی دے کنا هغه حساب سره غوسې دے اور سه دے
دوه ته صبح نه روړي کنا
نه فلال کوم نه روړي
تاسو خورینه چې کم دی دام په دې پیخه کې هغه شولو په نه خښولو پیخور کې بار بار د ترهګره پیخي کېږي د دې مخنیوي په لړ کې تاسو د حکومت نه څو غوښتنه کوي
جنرال چې کم ابزرویشن دے کنا چې مخکې ملک په امن کې اور سه دے او شه دے د بدامنی څنګه پیدا شو مطلب د دې وجوهات سه دي اور سه دے اور دے زونگا دشمن سوک دے ہوں گا پورا پردیش باندھے پوئی گنا اور لگ گئے کوشش کرو اور سے دے خدا خدا حکومت کار دے چاہیے مطلب دے دے پورا ساٹ آؤٹ کیوں کہ مطلب دے چاہیے سے مجبور ہے جدا سوک دی
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل خاتم
افغانان چواری بے شک چواری
دیر سخت راداری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
اردوونکو د مشال ترنا لاندې بحث ترڅنګ نور خبرونه هم تاسو له مشال رډي څخه اوریدئ شي او موږ چې لکه تاسو سره وخت وایو چې د دې خبرونه په اړه باندې کوم نظر لرئ نو موږ سره خامخا شریکوي نن په خبر پښتونخوا قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن څخه د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع شوی چارواکي وایي دوی غواړي نه هلکه ماشومان ته د دې مرض د مخنیوي څاڅکي ورکړي خو زیاتوي چې کېدای شي 200,000 ماشومان لدی وجه لدی تاسو کوم محروم پات شي چې وسلوال په زینو زینو کې د پولیو په کمپاین بندیز لګولې زموږ همکار په رپورت لري
د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نن او ولسمه نه تر 19 نیټه پورې د 15 کالونو نه کم ماشومان او د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنی پولیو مهم شروع شوه دی دا قبائلی سیمو دا ای پی آئی کنٹرول پروگرام آلا چارواکو ترمخا پٹولو قبائلی سیمو کے خواہشا نہ لکا معشومان دا پولیو ناروغی سخا دشغورن دا دوی ٹاکل شو هدف تے چې د دوی په وینا په شمالي او سویلي وزیرستان کې د 200,000 نه زیات ماشومان باید وسلوالو لخوا په پولیو بندیز له وجې د کترو څخه محروم کیږي د قبایلی سیمو ای پی آئی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل قبایلی سیمو 15 ایجنسو او شپږ ایف آر یعنی نیم قبایلی سیمو کې به کور په کور ټیمونه ګرځي چې د دې لپاره یې د 2,500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي ڈاکٹر اعظم اوے پر شمالی وزیرستان کے 1,85,000 او سویلی وزیرستان کے قریباً 1,00,000 معشومان دا وسلوالو لخوا پا پولیو کترو بندیز لوجے دا کترو سخا محروم دی چه جوان دیه دا خطر سرا مخ دے
تقریباً دیز اللہ با منگا اوے لکا معشومانو تزان رسو او شمالی او جنوبی وزیرستان چی یوزے کے نو تقریباً 2,00,000 تو باندے 2,00,000 دا سی خلق با منگ نپاتی کی گیزا کچھ آغازے کے رسائی نی اجازت نشتا چھ منگ آغازے تلار شو خلق کلا نا کلا سوچ کئی چھ یرا دا نور شیزو نا منگ تاولے کور تا نرا رسائی نو دا با یونیم کسی سوی سرا وست وی او دا یونیم شی سوی سرا وست نوی معشومانو جن تا دیر خطرم کی دیسی دا دسی وائرس بے
دا فاربنو صحت محکمه مشر ڈاکٹر حمید الرحمان مشال ریڈیو تاوے پنیم قبائلی سیما فاربنو کے با پروان کمپین کے سلور سلویخ زرا نہ سوا پینزا سلویخ پینزا کلونو نا کم مشومانو تا کترے ورکولی شی چه ورتا یو نیم سل پوری ٹیمونا جوڑ کڑی دی خدا شمالی وزیرستان ماشومانو د پاره اوس پورا میاش په بارډر یعنی د بنو سره اړوند پوله باندې په امنیتی پوسته باندې ټیمونه کېنولې دي چې د غلطه تګ راتګ کوونکي ماشومانو ته د ګوزن ناروغي څخه د ژغورنې احساس کی ورکی
زمونږ چې کوم انټری پوینټس دي نارت وزیرستان سره د میرزل چیک پوسټ باندې شلګزای چیک پوسټ په دې باندې مونږ پرمننت ترانزیت ټیمونه مستقل ټیمونه کېنولې دي چې هغه د سهار د مخام پورې چې کوم افر بنو ته د نارت
وزیرستان نرازی یا دا نارت وزیرستان تکم مرشومان زی اغیر تا مونگ ساسکی ورکوی چا حق طول هم یست التناسی اغیر سر ویکسین وی نور التا کمپین فی الحال لانشتا
کسا هم پا پاکستان که دا کال نو نساواش پگ نوینا دا گزر ناروغی دا مخنوی دا پارا پولیو مهمونا تر سرکیی خو پا پاکستان که او بیا پا زنگردی دول کبایلی سیمو که دا راپورونو ترمخا یو شمیر تازه دا پولیو که سونا را مخیط شویدی
دا مشال ریڈیو دا
بالکل اوریدم کو دا مشال ریڈیو دا تاسې زمنګ نه ساته خبرونه اوري وس د گرمی دولس نیمه بجې کې دن کې دی مجید بابرم سټوډیو تر غل راځي د خبرونو سرټکی تریور
د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وایي چې نن سهار په جمرود کې شوې چاودنې خوښ شپاړس تنان وژلي او څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ماین په چاودنه کې لس ماشومان جینکۍ وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. د بلوچستان پولیس وایي سرخار کوټه کې ناصرګند وسوالو د صوبې د تعلقات عامه یا عامه اړیکو مشر خادم حسین او دوه پولیس وژلي دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نن نه تر نولسمې نېټې پورې د پنځو کارونو د کم عمر ماشومانو ته د ګوزنده ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو دریوردنی کمپاین پیل شو. په جنوبي وزیرستان کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې ځایي مشر سید عمر محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راروان کال د جنوري د میاشتې دویمې نېټې نه تر یولسمې نېټې به د کډوالو رجستریشن کېږي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق الشره له یوې لبناني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په شام کې به نه د بشار الاسد ځواکونه او نه هم مخالف په سوال وکړی شي چې جګړه وګټي. د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني زوی څه باندې تر دوه میاشتنۍ د بند وروسته په ضمانت د جیل نه خوشې شو.
د خبرونو سرټکی درته مجید بابر ویل. اوریدونکو اوس به له ریاض موساخیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ ټکي واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پېښور په باچا خان هوایي ډګر شوي برید لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې ترهګرو په پېښور هوایي ډګر کم برید کړی و. سیکورټي فورسز دغه دوران ټول ترهګر ووجل او ایرپورټ او خوښه سیمې یې د سرچ اپریشن وروستو کلیئر وګرځولې. ادارې لیکي چې پېښور کې د دې نه وړاندې هم د ترهګرې کاروایانې شوي دي چې پکې په سوونو بېګناه خلک وژل شوي دي. خو دا ځل چې ترهګرو کومه لویه منصوبه جوړه کړې وه که دوی خپل هدف کې کامیاب شوي وو نو نه صرف دې سره به په لویه پیمانه تباهي شوې وه بلکې ایئر بیس ته به هم لوی نقصان رسېدلی و. ادارې لیکي چې دا شکر دی ترهګر خپل هدف ته ونه رسېدل. خو بلخوا سیکورټي ادارو له هم پکار دي چې ترهګرو د دې قسمه کاروایانو مخنیوي په خشان وکړي او اوس وخت راغلی دی چې د ملک په هر سیمه کې چرته چې د ترهګرو پټنځایونه وي هغه د همیشه دپاره ختم کړي چې راتلونکي کې دا قسمه د ترهګرې کاروایانې ونه شي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې موږ له نور انتظار نه دی پکار بلکې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د حکومت او حکومت مخالف ډلو ترمنځ جنگ روان دی او پېښور کې په هوایي ډګر د شوي برید پلا تحریک طالبان پاکستان په سر اغستې ده. ادارې وایي چې دغه دوران بعضې ترهګر او پولیس والا ووجلی شو او تر پنځوسو پورې کسان جوبل دي. خو خوشقسمتي دا وه چې دغه دوران په رنوی ولاړ جاز یا په لاونج کې ناستو شپږ شلي مسافرو ته څه قسمه زیان ونه رسېدو. ګنې حالات به د دې نه هم خراب و. ادارې وایي چې که د دغې حملې نتیجه هر څه وه خو مقصد یې پوره شو چې ولس او قانون نافذونکو ادارو کې یوه یره طرحه خوره شوه او طالبانو یا القاعده سره ملګري نورو ډلو دا پیغام ورکړو چې دوی کله هم وغواړي خپل هدف ته رسېدی شي او دا هم ممکنه ده چې راتلونکي کې داسې نورې حملې هم وکړي. هغه که په پېښور نه وي نو په بل یو هوایي ډګر به وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دا جنگ د جنگ په معنی کې واغستې شي. او د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ ویزو کې د نرمۍ په لوزنامه لیکلې ده او وایي چې دا یو ښه ګام دی چې ورسره به اولس یو بل ته نږدې راشي. خو د دې سره سره باید چې د کشمیر، سیاچین، کارګل او اوبو مسلې ته هم پام وکړي شي ځکه چې بعضې خلک دا مسلې د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره کاروي. ادارې وایي چې د ویزو د اسانۍ خبره څه نوې نه ده بلکې مخکې هم څو ځله داسې شوي دي. خو کله هم چې څه بده پېښه وشي نو هر څه بیا په شا لاړ شي او تعلقات کړکېچن شي.
او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات اردوونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې له افغانستان څخه په زیاته پیمانه د سرو زرو وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. او افغان چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې په دومره زیاته اندازه سره زر له کومه راځي چې دغه خلک یې بهر ملکونو ته بیا لیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یوه اداره کې په پاکستان کې د تیزابو د شیندلو مخ په زیاتېدونکو پیښو باندې لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټ ټکي درته انیسا جمل وایي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اسټ سروایورز تنظیم یا د تیزابو شیندنې قرباني شوو خلکو لپاره ادارې ته لس میلیونه روپې ورکولو سره آسترالیا غواړي چې په پاکستان کې د تیزابو شیندنو مخ په زیاتېدونکو پیښې ښکاره کړي. دغه اداره په هغه دوه تنظیمونو کې یو ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د کلنی سکیم په لړ کې د آسترالیا د حکومت نه لس میلیونه روپې ترلاسه کوي. ادارې لیکي د اورت فاونډیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2011 کال کې د 2010 کال په نسبت د خوځو پر ضد د تیزابو شیندلو په پیښو کې 0.5% اضافه شوي. او د ایسټ سروایورز فاونډیشن تر مخه سخ کال په خوځو د تیزاب شیندلو 95 کیسونه مخه ته راغلي دي. رسپانه لیکي کدا شمیره د هغه کیسونو په بنیاد اغستل شوي کوم چې پولیس سره رپورټ شوی ده، نو بیا د تیزاب شیندلو په اړه پوره معلومات نشته. ادارې لیکي په پاکستان کې دا اوس عادي خبره ده چې د تیزابو شیندلو له لارې د خوځو مخونه بدرنګ کړل شي، چې له وجې یې په هغه ټولنه کې چرته چې د سړو واک زیات دی سړی فخر وکړي. ادارې لیکي که څوک پر چا د تیزاب شیندلو لپاره مجرم ثابت شي، نو د 2011 کال د جرمونو د قانون تر لاندې به 10,00,000 روپۍ جرمانه کولی شي او د عمر قید سزا ورته هم کېدای شي. ادارې لیکي پاکستان کې ډیر خلک مذهبي دي، خو ښځې پکې د سړو د ناپرستۍ ښکار شوي. صرف ښځې لوڼه او میندې د عزت ساتلو لپاره ګڼل کېږي او دغې کړنو ته د سړو لخوا داسې کتل کېږي چې هر وخت باید د دوی عزت وساتي. ادارې لیکي په داسې حال کې په پاکستان کې پر خوځو د تیزاب شیندنې پیښې زیاتې شوې، دلته د یو بل د شرمکار هم شوې. ملالای یوسفزی د طالبانو لخوا له دې وجې وشتل شوه چې هغې د طالبانو لخوا د سکولونو ورانولو پر ضد هڅې پیل کړې. د روزپاڼې په وینا دا څومره د شرم خبره ده چې په سوشل یا ټولنیزې میډیا زیاتره پاکستانیان د ملالا پر ضد شو او په هغې دا الزام لګول شو چې ګنې نوموړې د امریکا لپاره کار کوي. بلخوا نیویارک ټایمز روزپاڼه کې میتیف روزنبرګ لیکي چې سره زر په دې وروستیو کې په منظم ډول له افغانستانه ایستل کېږي. د رپورټ له مخې دا سره زر اکثر د جازونو د مسافرو په لاسي بکسونو او جیبونو کې ځای پر ځای او استل کېږي. د مسلې افغان او امریکایي چارواکي حیران کړي چې ښایي هغه کسانو به چې کاروبار یې د تورو پیسو سپینول دي، له افغانستانه د پیسو د ایستلو کومه نوې لاره موندلې وي. روزپاڼه د کابل د ایرپورټ د امنیتي چارواکو په حواله لیکي چې د دې سرو زرو ډېره برخه په ملکي الوتنو کې دوبۍ ته وړل کېږي. د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې دا سره زر ډېر وخت مسافر په درنو سفري بکسونو کې د کابل له هوایي میدانه دوبۍ ته لېږدوي. له افغانستانه د سرو زرو د ایستلو په اړه بحثونه د هیواد په تجارتي کړو کې زیاتی دودی او پرستیو سو اونو کې د افغانستان او امریکایي چارواکو پام ځانته اړولې دي. چارواکي اوس د دې سرو زرو د سرچینې په اړه فکر کوي او غواړي دا معاملې حل کړي، چې که څه هم په راتلونکي کې د افغانستان د خپلو قانونو لپاره ډیر پلانونه شته، خو اوس مهال ډیر کم څه ترې ترلاسه کیږي. نو دا سرو زر چې دوبۍ ته ځي له کومه راځي؟ روزپاڼه لیکي دا اندازه لګول چې د افغانستان اقتصاد سره سره روان دي د تل په شان اوس هم د فکر خبره ده. نږدې 90% اقتصادي فعالیتونه د بانکونو بهر کېږي. په ځینو کیسونو کې لیکلي تړونونه مخې ته راشي، رسیدونه خو ډېر کم وي او اعداد و شمار اکثره غیر یقیني وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تمه ده چې دا اونۍ د افغانستان د طالبانو استازي او د افغان ولسمشر حامد کرزي سیاسي مخالفین د فرانس په سرخار پیرس کې په یو غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت وایي چې د دې غونډې مقصد په رسمي ډول د یو بل سره خبرې کول نه دي، نو ځکه خو پکې نه د دوی استازي ګډون کوي او نه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا کوم غړی په رسمي توګه برخوال دي. اجملن په دې اړه رپورټ لري.
د جرمنی خبری اژانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي له خولې وایي چې د پاریس په کانفرنس کې به د دوی درې تنه غړي برخه واخلي. په دوی کې یو هم پخوانی طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد دی او بل د ولسمشر کرزي سلاکار حاجي دین محمد دی. د جرمنی خبری اژانس د سولې ادارې شورا د ویان فرهاد الله لخلی وایي چې د دوی درې تن استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. خو سره له دې هم عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازی او وسط سولې ادارې شورا په استازیتوب د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي، د جرمنی خبری اژانس ویلي چې دوی به له طالب استازو سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. نوموړي ویلي دا د افغانستان په اړه یو کانفرنس دی او افغانان باید پکې خبرې وکړي او د هواري لارې ولټوي. ښاغلی مجاهد ویلي دي موږ بل طالب استازو غواړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مشته هم وایي چې که څه هم دا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې نه دي، خو امکان لري چې د غونډې تر څنګ د وسلوالو طالبانو استازي او د سولې د عالي شورا استازي په غیر رسمي توګه په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي.
غیر رسمي مخامخ خبرې خو رات ور نه دي، ځکه چې افغانان دي هلته په یو هوټل کې سره اوسېږي، په یو سالون کې، په یو کانفرنس کې سره یعنی غونډه کوي. نو دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري، یو روغبر سره وکړي، خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي، دا خبره زه ناشونی ګڼم. اصلا دغه کانفرنسونه چې جوړېږي د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دي چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کېږي. دغه کسان چې داسې کانفرنسونه جوړېږي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي، خو دا رسمي خبره نه شي ګڼل کېدای.
وحید مجده وایي چې دا خیر رسمي لیدنې کتنې هم د دوو ښکېلو لورو ترمنځ د سولې د روانو هڅو سره ډېره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم دا یو غیر رسمي کانفرنس بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له دولت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د ښاغلي موسازی په وینا دا رسمي غونډه نه ده او که چېرته د سولې د عالي شورا څخه هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي هغه یوازې په غیر رسمي توګه دې غونډې ته ورځي. د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد هم منلی چې دوی دوه استازي د پاریس په کانفرنس کې وینا کوي او د کانفرنس برخوالو ته د طالبانو لیدلوری بیانوي، خو ټینګار کړی دی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس وایي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د حزب وحدت مشر حاجي محمد محقق هم ویلي چې د پاریس په غونډه کې د ګډون پلان لري.
تاسې اجملند اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په مختلف وختونو کې د غیرت یا ناموس په نامه قتلونه کیږي. چارواکي وایي د غیرت په نامه قتلونه جرم دی او کوونکو ته یې سزا ورکول کیږي، خو بل خوا ته کتونکو وایي چې چارواکي د ناموس په نامه قتلونو باندې سترګې پټي. بس محمد عابد پیل له ننګرهار رپورټ لري.
د افغانستان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې د یو لړ کلتوري محدودیتونو له وجې ناموسي قتلونه یا د غیرت په نوم وژنې له پخوا څخه را روانې دي او تر اوسه هم ځینې خلک د ناموس په تورونو باندې وژل کیږي. د ننګرهار د ډاکترانو ټولنې مشر ډاکتر خوشحال تسل د ناموسي قتلونو غټه وجه د پوهې د کچې ټیټوالی او له شریعت او قانون څخه بې خبري ګڼي.
د ناموسي قتلونو لامل په یو ټولنه کې د پوهاوي د کچې ټیټوالی، په شریع احکامو د خلکو نه پوهېدل او نورو ته د دغه احکامو نه بیانول د دې لامل ګرځي چې اخلاقي جرایم رامنځته شي. د اخلاقي جرایمو په نتیجه کې ډېری داسې کېږي چې ناموسي قتلونه واقع کېږي.
د مدني ټولنو یو تنفعال غړی بادام ظریفي په پښتني ټولنه کې پیغور او دسیسې د ناموسي قتلونو وجې ګڼي.
دا یو کلتوري جامع ځکه دغه پیغور ځانته ګڼل بل دا دی چې ډېری قتلونه دسیسې جوړېږي. هغه یو سړی ته یو چا غوسه راځي، هغه سړی باید مړ کړي، نو هغه په څه باندې وژني چې یو ښځې سره تورۍ وژني؟ ناموسي قتل په دې حساب باندې جوړېږي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د څانګې مشره صابرینه حمیدي وایي چې ناموسي قتلونه نه په شریعت او نه هم په قانون کې جواز لري. حکومت ته پکار دی چې مخه یې ونیسي.
هغه قتلونه چې قانوني مجاوز نه لري، شرعي جواز نه لري، او په ځینو سیمو کې موږ تاسو د دې شهیدانې چې د یو تور په لګولو سره د یو مادي مقصد په هدف باندې یو ښځه ډېر په بېرحمانه شکل باندې یا یو ماشوم ډېر په بېرحمانه شکل باندې قتل ته رسیږي، د دې مخنیوي دپاره لازم اقدامات پکار دي تر څو د دغه مسایلو نه مخنیوي وشي.
د ناموسي قتلونو په وړاندې د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي ویاند حضرت حسین مشرقیوال وایي ناموسی قتل په قانون کې جرم دی او عاملینو ته به یې د قانون په رڼا کې سزا ورکول کیږي.
افغانستان پر لرو پرتو سیمو کی دا ناموس پنوم خلق وجل کی گی سیمئیس چاروا کی پری ہوم خبری گی خبر اپ ولسوالیو کی حلو پسل کی گی. باز محمد عابد، مشال راڈیو، جلال آباد.
زما کور زما کلے د پختنو کلیوال جون سستون زلری
دماکی یو کړه اسکول نه یغون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دغه پروګرام علاوه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو نه نور 19 پروګرامونه هم واورئ او د دغه په اړه باندې موږ سره خپل نظر هم شریکولی شئ. اوس تاسو ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د هغه سفر په اړه معلومات درکو چې هندوستان ته یې کړو. نوموړی هندوستان ته تللی و او اوس چې له هندوستان راغلی دی وایي چې په ویزو باندې د ویزو په اسانولو باندې د هندي چارواکو سره خبرې کړي دي. ما لږ مخکې د خپل همکار ریاض موساخیل څخه د دغه سفر په اړه نور جزئیات وغوښتل. هغه راته دا معلومات راکړه.
کله چې رحمان ملک په اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېد دغه دوران د وینا وه چې دې صرف په یو پوینټ ایجنډا یعنی کې د یوې خبرې لپاره دی تللی و چې کم د ویزو معامله ده د دواړو ملکونو ترمنځه په هغې خبرې وکړي او تر هغه حده دوی وي چې دا ډېره کامیابه دوره وه او هغې کې چې کمې خبرې شوې دي چې ګنې د هندوستان خلک چې کوم دی پاکستان ته راتللی شي په اسانه شرطونو باندې دغه پاکستاني خلک هندوستان ته تللی شي په ویزو باندې. بیا چې کومې خبرې وشوې د حافظ سعید په حواله نو د رحمان ملک وینا وه چې د حافظ سعید په حوالې سره مونږ له هغې صرف معلومات را کړي دي، مونږ له ثبوتونه نه دي را کړي او کماله هر کله دوی کوټلي ثبوتونه را کړل نو زه به هم په دې ځای باندې په ولاړه ولاړه د حافظ سعید د گرفتارۍ حکم ورکړم. دغه شانتې د وینا وه چې زمونږ سره په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې چې کوم د هندوستان مداخلت یا کوم وسله استعمالیږي یا چې د هندوستان نه کوم ټلیفون کالز راځي او په هغې باندې دغلته قرآنکارو ته هدایات ورکړل کېږي، ما سره دغه ټول ثبوتونه موجود دي، زه به دا ثبوتونه هم هندوستان ته ورکوم. دغه شان چې کله د هغه نه دا تپوس شو چې ګنې بعضې خلک خصوصا د سن نه هندوان هغه هجرت کوي روان دي د یری د لاسه هندوستان ته، نو دوی چې دا خبر هلته کې مونږ وکړه خو دا داسې نه ده، کم خلک چې تللي وو هغه د خاص مقصد دپاره د زیارت دپاره یا د نورو کم چې د هغې مذهبي رسومات دي د هغې دهغې دپاره تللي وو هغه واپس راغله تللي. بیا چې کم قیدیان دي په پاکستان کې یا په هندوستان کې د دواړو ملکونو د هغې د خوشې کولو یا د هغې د تبادلې باندې هم وچې خبرې ترې وشوې.
اردوونکو تاسو زموږ همکار ریاض موساخیل اوریده چې له اسلام آباد یې تاسو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د هندوستان د دورې په اړه خبرولې او هغه کې تاسو واردل چې رحمان ملک ویلي چې د هندوستان سره د ویزو د اسانولو په اړه باندې خبرې کړې دي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
بالکل اوریدونکو تاسو دغه خبرونه واوري او د دې پاړه او د نورو خبرونو پاړه باندې د مشال ریډیو همکارانو ته خپل نظر وایي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې دلال مسجد د عملیات وروسته د پاکستان ولس او نړۍ ته دا پته ولګېده چې په دغه مدرسه کې وسلوالو جهادي ډلو خپل کسان لیږلي وو چې وروسته یو شمېر عام خلک دلال مسجد خلاف د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وجل. د دغه مقاله مهم ټکی له فرخنده وزیر څخه اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې خالد احمد لیکي د لال مسجد خلاف د پوځي عملیاتو امر پرویز مشرف ورکړی وو او د دغه عملیاتو وروسته چې کوم حقایق مخې ته راغلي هغه د چا نه هم د پټېدو نه دي. د 2008 کال د جولای په شپږمه نیټه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه عملیاتو کلیزه ولمانځله چې پکې د یو ځانمرګي برید له عمله 19 کسان هم وژل شول. په دغو کې 15 پولیس وو. القاعده هم په خپل یو ویډیو پیغام کې د دغه عملیاتو په 2008 کال کې د یو کال پوره کېدو وروسته دا ویلي وو چې دوی به بدل اخلي. لیکوال وایي عامر میر په خپل یو کتاب طالبانایزیشن آف پاکستان فرام 9/11 to 26/11 کې لیکلي د دغه عملیاتو وړاندې لال مسجد د سخت دریځو مذهبي ډلو لپاره یو د خوښي ځای وو او زیاتره به د خیبر پښتونخوا فاټانه خلک دغه مدرسې ته د زده کړو لپاره راتلل. د آپریشن سایلنس یا خاموش عملیاتو وړاندې لال مسجد دومره چان نه پیژندو چې دغلته دا هم کېدی شي. ځینو وسوالو ډلو خپل زده کوونکي دوراني لپاره لیږلي وو او چې څنګه دغه عملیات ترسره شول ټولو خلکو ته دا معلومه شوه چې د جهادي وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه، لشکر جنگوي، جیش محمد، حرکت الجهاد الاسلامي عناصر هم په دغه مدرسه کې موجود وو چې ورسره کلاشنکوف، ال ام جی، لاسي بمونه، پېټرول بمونه او راکټ لانچر هم موجود وي او څوک ترې خبر هم نه وو. لیکوال خالد احمد وایي په کتاب سکارپین ټیل کې لیکوال زاهد حسین وایي د لال مسجد ملایانو عبدالعزیز او عبدالرشید د خپل پلار عبدالله غازی نه د سختریزۍ زده کړې کړې وې چا چې به د جهاد لپاره د پاکستان د پوځ نه فند او نور وسایل ترلاسه کول. زاهد حسین په خپل کتاب کې دا هم لیکي د لال مسجد د پیښې دوه میاشتې وروسته یو 18 کلن هلک د پوځي کمانډوز په یونټ کې چرته چې ډېره سخته سکیورټي هم وي یو ځانمرګي برید وکړ او دوه پوځي کمانډوز یې وژل او دا د دننه کار و چې په داسې ځای کې حمله ترسره شوه. د لال مسجد د عملیاتو ترسره کېدل د مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو چې په هغه وخت کې په حکومت کې وو هم په خپل غاړه باندې خستل او مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مدرسو په وینا د دغه عملیاتو مخالفت وکړ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا گوختنو بانی ده بی پارمانو رویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوس د خبر ایجنسی رپورټ د تلرو په تیرا کوک خیل سیمه کې بیکور شوی خلک وایي چې دوی د سخت ستونزو سره مخ دي او چارواکي باید په دې ژمي په یخنیو کې د غوښتنې ستونزو ورحل کړي.
د خیبر ایجنسی د تیراکو کې خیلو سیمه نه بیکور شوی خلک وای چې په تیراکی د وسلوالو د بریدونو او بدمنې لامل جمرو تراغلی دي او دلته خپل خپلوانو کرا دیر شوی دي او جلوزو کډوالو کیمپ ته تګ نه خوښوي. دوی وای چې دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او باید چارواکي دلته ورسره مرسته وکړي. د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې په دې وروستیو کې د تیراکو کې خیلو نه خوښه درې زره کورنۍ بې کوره شوې دي. د تیراکو کې خیلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن شامت خان د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي
مونږ تیران راغلو کنه الله طالبان راغلو بس ډزې جوړې شوې بس په افغانستان باندې راوختو بس دا ګلجار کې ډېر مشکلاتونه جوړ شول تا بس تورخان باندې راووتو هلته کې اوس پراته یو ډېر مشکلاتونه هلته هم دي یخنیم دا سړه دی ډېر کورونه هم نشته تمبو کې په گزاران کوو کنه نه لرګي بندوبستانه بجلی بندوبستانه ډېر بسورې پخوا ده چې موږ حکومت دا موږ لاره چې وي چې کوم تمبوان وي لاره کې موږ لا موږ چې بندوبست وي راشن لاره کوي بس موږ دغسې پراته یو متاثرین یو بس حکومت لا پخوا دی چې موږ لا راشن لاره کې خیمه لاره کې موږ د پام وکي
او د یادې سیمې یو بل بې کوره شوی تن سید مامور خپل مشکلات صدا سے بیانوی
بس تراک مون ہوا پگداری یو روزگار اور توای چا غنه بس مون طالبان او نتان شوخ بلا غ باندې مجبور کړو پس را اوس فل هر بلا غسر پراتو ماگان سره حکومت سیم نه کړای بس مون لې چیم نه کړای او دا ماگان سره یو بل نه نه روپیر اخلو کړځو مون چې وسیله خفسه وسیله خفسه خو ساغم نشته ته توکو حکومت نن چې مون لې چیر اخړې وی ار یو شتم ضرورت هو چې ملاوی گو اوس فل هر مون سو وز باران نو رګی نه تر پلشت نه سه خاص زویم شته او خیمه چې اخګی هم را باندې خپل ټغر ما خستی هم را وسوش دل میرونه خراب کړو سر باندې وځه هند جمع شروع شوې سامان وسه نشتم نشړېشتنه برستن ته او
د کوکی خیلو سیمی او مشر ملک اکرام الله جان وای چې دغه کډوال اوس د یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري
د کوټو بندوبست پکار دی ورسره ورسره د خوراک بندوبست چې پکار دی دنیا ټولو امدادي ادارو ته زده اپیل کوم چې زموږ د کوخیل متاثرون لپاره د امداد سسیز موږ ته راولېږي درنګې نور چې کم د ژوند ضرورتي چې دغو بندوبست وشي نو
د تیراکو کې خیلو سیمې نه بې کوره شوو خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې موږ موده مخکې ډېرو کډوالو ته د خوراک او خیمو پیکیج ورکړی وو او چې کوم خلک یې پاتې شوي وي هغوی سره به هم دغه مرستې وکړو
ټیک تعداد کسان به داسې پاتې وي پرشي چې هغه تعداد چونکې د میر د غنا زیات وو نو هغې دپاره اوس ټیمونه روان دي د مسپي د فاټر سیکریټریټ سره د پی ڈی ایم ای سره په دغه باندې ده او د چکو مشکلات دي په باندې به انشاء الله د عدالت لپاره کوشش روانې دي
یاد دی وی چې د خیبر جنسي په لری پرته سیمه تیرا او باړه کې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او وخت نا وخت د یو بل سره هم نښتي کوي چې ولسی وګړو ته هم پکې زیانونه اوړي او د یادو سیمو نه په دې وروستیو کې په زرګونه خلکو خپلې کړې وستلې دي
د خبر ایجنسی د تیرا د کوکی خیلو سیمې څخه د بیکور شو خلکو په اړه مو رپورټ اوریده وستاسته د ملکن د هغه سندرغاړو په اړه رپورټ دروو چې وای امنیتی ستونزو سره مخ دی او په کار ده چې حکومت دوی لاسنیوي وکړي هارون باچا په رپورټ لري
د خیبر پختونخوا په ملکن کې د پاکستان د حکومت او پوز د امن پر ځای کولو د اداو سربیره د دغې سیمې هنرمندان لا هم خپلې هنري هلې ځلې په آزاد مټ پر مخ نشي وړي سردار یوسف زی چې د ملکن یو پیژندل شوی سندرغاړی دی وایي نامعلومه کسان ورته د موسیقۍ پرېښودلو لپاره ټلیفونونه کوي او دا چې ژوند یې خوندي نه دی
زه به تاسو یو داسې خبر وکړم چې ما ته روزه پورې چا ته نه دی ویلي زه تاسو خپله وایم هفته مخکې ما ته ټلیفون شوی د هغې نه لس ورځې مخکې ما ته ټلیفون شوی اوس هم ما ته دغه خلک خبرې کوي دم کوي ټایپ یا داسې چې داسې مه کوه او داسې مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو خو زه تر اوسه پورې په دغه خلکو په هغه باندې نه یم بیا هم لږ خپل احتیاط کوم لکه هغه خو ګرځېدل او رغم ډېر زیات کم کړی دي زه هغه دې ته پروګرام لاړ شم نږدې کړل چې کم دي زه پوه یم چې هر دې موږ پروګرام کولی شو او هغه کم چې هغه اوپن پروګرامونو لکه اوبه وایم چې د نش برابر دي کنه
سردار یوسف زید سیمه نور هنرمندانو ته ورپېخي امنیتی ستونزې هم په ډاګه کوي او وای
لکه چې ملګری دي د دې نه زه په دې تدبیر کې په یو خپل خوا دا انسټرومنت چې کوم دي دا هارمونیم ربابونه دا سيزونه کې خلکو واغ استلمات کړل بیا که جزانان پښتې باندې پیاده پیاده را رواني هغه بیا ماته وایي زه فهم ګور تاسو دې کې مکوي او بیا هم هغه خپل هلې ځلې د ډېر زیات غسر کې لکه کوشش هم کوي موږ ته دا شي مسله پیښه نه شي هغه ته پکې هم دا شي مسله پیښېږي
په سردار یوسف زی او د پملګرو په 2008 کال کې وسلوالو هغه وخت بریدو کړل چې د دیر په یو کلی کې د موسیقۍ له محفل کول ورسته بټخېل ته پر لارو په دغه حمله کې د نوموړي د موسیقۍ د ډلې یو ملګری ووژل شو او بل سخت ټپي شو هم په بټخېله کې د پښتانه ادبي ملګري پام په نوم د ادبي ټولنې مشر دیدار طاهر وایي چې د سیمې خلک لا هم ویرېدلي ترېدلي دي او زیاتوي چې د دوی د ادبي او کلتوري پروګرامونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی
تاسو یقین وکړئ چې هغه د بټخېلې بازار چې پاغې کې به د یوې او دوو بجو پورې په اوړي کې او کم از کم د 12 یا 11 بجو پورې په ژمي کې داسې یو رونق جوړ هغه چې د ماسخوتن بانک وشي پاغې کې څوک نه ښکاري دا صرف دغه یره ترخه ده چې دا خلک هغه ټول ژوند مفلوج کړی دی او لکه د سنه سره خطره خلق محسوسی
زمون چې هغه پروګرامونه وکول نو عام خلک زمون سره پکې شریکو اوس پکې زیات تر خلک چې دي نو دغه یری ترې د وژنې چې دي مونږ له ناراضي و چې بيدا هیڅ پته نه لګي چې سمخه پیخيږي
دیدار طاهر په داسې حال کې چې وایي د دوی ټولنه تر خپل وسه د سیمې له هنرمندانو سره مرسته کوي وړاندیز کوي چې هنرمندان باید خپلې امنیتی ستونزې د سیمې له پوځي چارواکو سره شریکې کړي
دې ته څه تکلیف تکلیف نه زموږ چې خپل د دوستۍ دغه د پوریسینو خپل مونږ دیو بل سره کو که پرسته دي څه خطر محسوسې یا دې ته د ټلیفونونو ناراضي کړي جی نو دې خو ډېرې لارې دي سړی سکیورټي والا ته دلته کې شپه ورځ پوځیان لکه باقاعده گشت کوي او دغه کې مغوی وینا کړي د ملکن کې که چاته څه خطرې نو هغه اتلی شي او برای راست موږ سره ملاقات کولی شي
د سردار یوسفزی د فن پر وړاندې پرتستون زمو په سواد کې د پاکستانی پوځ لویان کرنل زیشان سره شریکه کړه نوموړي د سوات او ملکند د امنیتی حالت لامل ډاډ سرګن کړل او له یوسفزی وغوښتل چې د دفتر سره رابطه وکړي د خیبر پختونخوا حکومت په عین وخت کې د کلتوري او موسیقۍ د پروګرامونو په کولو سره غواړي د صوبې هنرمندان هنري هلو ځلو پیلولو ته وهڅوي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر